د ماخام شپږ بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو ماخامنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې د افغان حکومت لخوا د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې په اړه د تحقیقاتو لپاره موظف کمیسیون خپل کار پیل کړی، او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هغه نظریې رد کړي دي چې وایي طالبان او داعش ډله په خپلو کې دښمني لري. نور راپورونه هم لرو، خو دا هر څه له خبرونو وروسته. خبرونه ملالی بشیر اوروی.
لومړی د خبرونو سرچکی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې د پلټنې لپاره یو کمیټه ګمارلې ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د جرمونو ګراف لوړ سوی دی، او کرملین وایي روسیه به د امریکا له هغه سفیر هرکلی وکړي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ مذاکراتو پیلولو ته کلکه ژمنتیا څرګنده کړي. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د تیر ورځې د حملې په اړه زد او نقیز ارقام ورکول کیږي. د کابل د روغتونونو رئیس وایي چې د سردار محمد داود خان روغتون باندې په حمله کې 49 کسان وژل شوي دي. سلیم رسولي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دغه حمله کې 13 تنه ټپیان شوي دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت د ایمرجنسی د ملي هماهنګۍ مسؤل باز محمد شیرزاد د ازادي راډیو ته ویل چې د کابل په ملکي روغتونونو کې راجستر شوي ارقام داسې نه دي. دوی وایي هغه ارقام چې له موږ سره موجود دی باوري یم، د ټپیانو او شهیدانو شمیر دومره نه دی، خو دا ارقام موږ ته نه دي شریک سوي. له دې وړاندې د افغانستان د عامي روغتیا وزارت ویلي وو چې په دغه پیښه کې له 150 زیات کسان وژل سوي او له 80 زیات ټپیان سوي دي. د دغه پیښې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې د پلټنې لپاره یو کمیټه ګمارلې ده. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمین په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه کمیټه د ملي دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د مرستیال جنرال هلال الدین هلال په مشرۍ جوړه شوې ده. دی وایي ملي دفاع وزارت د دغه وزارت ستراتیژیکو استخباراتو د مرستیال جنرال هلال الدین هلال په مشرۍ کمیټه ټاکلې څو دغه قضیه له نږدې وڅېړي، او نور اړوند دولتي بنسټونه هم له دوی سره همکاري کوي. د افغانستان د عامي روغتیا او دفاع وزارتونه وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د تیرې ورځې په حمله کې له 150 زیات کسان وژل شوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د جرمونو ګراف لوړ سوی دی. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته وویل روان لمریز کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالي د تاوتریخوالي 15 زیاتو قضیې حل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم وایي د ښځو پر وړاندې روان کال د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې 8% زیاتوالی راغلی دی. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې وشد سنگسار کړی ده. د وردوج ولسوال دولت محمد خاور نن ازادي راډیو ته ویل چې دا شزه دوه ورځې وړاندې له یو هلک سره د نامشروع جنسي اړیکو په تور په عام مزار کې سنگسار شوی ده. هغه وایي چې تورن هلک د وسلوالو طالبانو له لوري په درو وهل سوی دی. دی وایي هغه د طالبانو له لوري نیول سوی او بیا د ولسوالۍ مرکز ته راوړل سوی چې دغه ښځه په عام محضر کې سنگسار سوی او هلک یې په درو وهلی دی. د بدخشان د وردوج ولسوالۍ دا مهال د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري یوه ښځه وژل سوې وه. اوس یو څو بهرني خبرونه. کرملین وایي روسیه به د امریکا له هغه سفیر هرکلی وکړي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ مذاکراتو پیلولو ته کلکه ژمنتیا څرګنده کړي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پسکوف نن دا خبره کړې ده. دا وروسته له هغه چې امریکایي رسنیو راپور ورکړ، سپینه ماڼۍ د یوټا ایالت له پخواني والي غوښتي چې روسیې ته د امریکا سفیر سي او د دا وړاندیز منلی دی. پولیټیکو اسوسییټډ پریس خبرې اژانس او ان بی سی نیوز وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ جان هنټسمن په روسیه کې د امریکا د سفیر په توګه نوماند کړي. د امریکا رسنۍ راپور ورکوي چې سلګونو پوځیان له درنو وسلو سره په سوریه کې ګمارل سوي دي. دا له رقه ښار څخه د داعش د ایستلو د هڅو یوه برخه ده. واشنګټن پوسټ او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو پرون د دغو ګمارونو په اړه راپور ورکړی او اسوسییټډ پریس وایي چې دوی به په موقتي توګه هلته وي. مخکې یو څو سوه ځانګړو ځواکونو په سوریه کې ځایي ځواکونه روزلي دي، خو تر دې مخکې پنټاګون په مخامخ جګړه کې له ښکېلېدو ډډه کړې وه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن وویل چې ژور مخالفتونه د جرمني او ترکیې پر ګډو ګټو غالب سوي دي او د تغییر لپاره یې د هڅو غوښتنه وکړه. د جرمني ولسي جرګې ته د خبرو پر مهال مرکل وویل چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه تورونه به نه زغمل کېږي چې وایي برلین نازي اقدامات کوي.
Das alles ist zudem so überaus traurig.
دا وایي دا هر څه ډیر خوابدي کوونکي دي، ځکه له نازیانو سره پرتله مو تل د ناوړه حالت خواته وړي چې له هغو څخه یو د بشریت پر ضد د نازیانو جنایتونه کم ګڼل دي. دا موږ ته په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده. مرکل ژمنه وکړه چې د ترکیه او جرمني د اړیکو ښه کولو لپاره به هڅې کوي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. هغه کمیسیون چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په اړه څېړنه کوي خپل کار نن فایل کړ. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هغه نظریې ناسمې بللي چې وایي داعش او طالبان دوه دښمنې ډلې دي. افغان حکومت وایي چې له پاکستان سره اړیکې یوازې د اسلام آباد د مثبتو اقداماتو په صورت کې ښه کیدای شي. کابل باید څه وکړي چې اسلام آباد د مثبت رول لوبولو ته وهڅوي؟
اسناد شته. د افغانستان حکومت ته لازمه ده چې دا اسناد مطرح کړي او د دې پر اساس باندې فشارونه راشي په پاکستان ته حکومت باندې.
او په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه د سرمنشي د راپور پر موضوع بحث وکړي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې تر پای را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ. افغان حکومت وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د پرونی خونړی حمله په اړه په څېړنو بخوت دی. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی نن یوې خبری غونډې ته وویل چې له دې مخکې دا ډول حمله په پاکستان کې طرحه شوې دي. په عین وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي چې د دې حمله په ترسره کولو کې له حمله کوونکو سره د روغتون له منځه همکاري شوې ده. اجمل تورمان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې د څېړنو پایلو ته په تمه دي چې وروسته به یې نتیجه له خلکو سره شریکه شي. د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې د دغه حملې د مخنیوي په برخه کې به د ضعف ټکی په نښه شي. ښاغلی رحیمی وایي که څه هم له وخته به مخکې وي چې پاکستان د دې حملې په تور تورن وګڼل شي، خو د نوموړي په وینا پخوا تر دې دغه شان حملې په هغه هیواد کې طرحه شوي دي.
څېړنې روانې دي او د څېړنو تر پایه وروسته به نتیجه اعلان شي. په تېره کې دا شان حملې په پاکستان کې پلان شوې.
د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په دغه برید کې 49 کسان وژل شوي او 36 نور ټپیان شوي دي. خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د رسنیو د برخې مسؤل اسماعیل کاوسی وایي چې په دغه حمله کې له 150 زیات کسان وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان دي. د دغه حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی دی. تېره اونۍ هم وسلوالو طالبانو پر شپږمې او 12مې امنیتي حوزې پورې مربوط د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز حمله وکړه چې د امنیتي مسؤلانو په خبره 22 تنه پکې شل شوی او یو سلو شل ټپیان شول. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون په 1990 مریض کال کې هم انتحاري حمله شوې وه چې په کې شپږ تنه کارکوونکي وژل شوي وه او درویشت تنه ټپیان شوي وه. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې د دې حملې د ترسره کولو په برخه کې له حمله کوونکو سره همکاري شوې او د هغوی لپاره د روغتون په دننه کې جنګي امکانات برابر شوي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي وساته د امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنگ تجهیزات او امکانات له مخکې هلته ځای پر ځای شوي وو او په حقیقت کې حمله کوونکي له عمومي دروازې څخه روغتون ته داخل شوي. یو شمېر پوځي څېړونکي وایي چې په نظام کې د جاسوسانو حضور د دې ډول حملو یو علت دی. له دې ډلې زلمی وردک ازادي راډیو ته وویل دی وایي درې کټګوري په حقیقت کې د دې ډول حملو علتونه دي: ناسالم مدیریت، کمزور قانون او اړیکې چې په ذریعه موټر او سپینو جامو کې انتقال شوي. ښاغلی وردک د هغو کسانو د مجازات کولو غوښتنه کوي چې د دې عملې د مخنیوي په برخه کې بې پروايي او ناغېړي کړې ده. د نوموړي په وینا تر کومه چې له مخالفینو سره د همکارو کسانو پیژندنه ونه شي او د خپلو اعمالو سزا ونه ویني د دا شان عملو لمن به هم راټوله نه شي.
په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون د پرونی حمله پترت کې د ډاکټرانو ترڅنګ یو شمیر ناروغان هم وژل شوی دي. په پیښه کې د یو وژل شوی ډاکټر کورنۍ له حکومت نه غواړي چې هغه امنیتي مسؤلینو ته چې وظیفوي غفلت یې کړی جزا ورکړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صافی د ډاکټر بهروز بهنام په نوم یو ډاکټر چې تیره ورځ په همدې حمله کې ووژل شو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې او دره پورې برابر کړی.
د هغه ډاکټر جسدی خاور ته وسپاره چې د چهارشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان پر روغتون د وسلواله مخالفینو په حمله کې ووژل شو. ډاکټر بهروز بهنام حیدری په کابل پوهنتون کې تر لیسانس او همدارزي په امریکا او هند کې هم د ماسټری تر درجه زده کړې کړې وي. حیدری سپینه چپنه غوستي و تر څو سردار محمد داود خان روغتون ته د راوړل شوی او ټپیانو درمل نه وکړي، خو ډاکټر پرې نه خودل شو چې خپل خدمت ته دوام ورکړي او وسلوالو د تل لپاره د خلکو لمرسې به برخه کړ. خاور ته د ډاکټر بهنام حیدری د جسد د سپارلو پر مهال یو دینی عالم وویل:
د دشمنانو کې د وطن ما او شماس
دغه دښمن چې زمونږ په هیواد کې دی، دوی نه یوازې د افغان امنیتي ځواکونو بلکې د مقدسو ځایونو دښمنان هم دي. دوی په ډاکټرانو هم رحم نه لري، حتی دوی په جماعتونو او ناروغانو هم رحم نه لري.
د بهروز پلار جلندر شاه بهنام حیدری چې خپل هم یو نظامی دی وای دا سردار محمد داود خان روغتون ته د وسلوالو کسانو نه نوتل د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان د ټولو خلکو لپاره دا د سوال خبره ده چې څه ډول یو مرکز چې ډېر په قوي محافظتي سیستم سره فعالیت کوي په ډېرې اسانۍ ورته څلور وسلوال نه نوځي او هلته په جنایت لاس پورې کوي.
د بهروز او یو شمېر نورو هغو کورنیو چې په یاد حمله کې د کورنۍ غړي وژل شوي له امنیتي مسؤلینو غواړي څو هغه کسان چې وظیفوي غفلت یې کړی مجازات کړي. سیاسي کارپو احمد سیدی چې د ډاکټر بهروز د جنازې په مراسمو کې حاضر وو وویل:
ښاغلی اشرف غنی او ښاغلی ډاکټر عبدالله، دا د افغانستان د خلکو لپاره کفایت نه کوي چې دغه پیښه مو په کلکو ټکو وغندله او وروسته وایي چې د دې پیښې د سپیناوي په هدف مو کمیسون ګمارلی. نور دروغ مه وایئ او چل مه کوئ. باید ژر تر ژره مسؤلین د رسنیو له لارې خلکو ته ووایي چې د دې پیښې عاملین څوک وو او چا پکې لاس درلود.
وسلواله مخالفینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله وکړه چې زیاتو ډاکټرانو، ټپیانو او د هغو خپلو خپلوانو ته مرګ ژوبله واړوله. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د کابل د سردار محمد داود خان پر روغتون په حمله کې د راپورونو له مخې نږدې 50 کسان مړه او له 60 زیات ټپیان شول. د دې برید پړه داعش ډلې منلې ده او وسلوالو طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي، خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي په افغانستان کې وسلوال، طالبان او داعش ډله په خپلو کې کوم مخالفت نه سره لري. حنیف اتمر وایي هغه کسان چې فکر کوي داعش له طالبانو سره دښمني لري یا طالبان له داعش سره جنګیږي ناسم فکر کوي. د ملي امنیت د شورا د ملي امنیت مرستیال ښاغلی حنیف اتمر له ټایمز اف انډیا ورسپانې سره په ځنګړي مرکه کې د هند او چین دا نظر هم ناسم بللای دی چې د داعش پر ضد په مبارزه کې له وسلوالو طالبانو د کاراخیستو سپارښتنه کوي. په دې اړه جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
د ملي امنیت په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار محمد حنیف اتمر دا نظر چې داعش او طالبان په خپلو کې دښمنی لري او مخالف دي غلط بللای دی. هغه ویلي د داعش هیڅ غړی له سوریه یا عراق افغانستان ته نه دی تللی. د هغه په وینا د پاکستان تحریک طالبان او د ازبکستان اسلامي نهضت د داعش په نوم خپل فعالیت ته نوی شکل ورکړی. هغوی شایي په خپلو کې نښتې وکړي خو د اشرف غنی د حکومت پر ضد ګډ جنګیږي. ښاغلی اتمر د ټایمز اف انډیا د دې پوښتنې په ځواب کې چې د هند له حکومت یې نورې څه ډول مرستې غوښتې وویل، د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړي کېدل تر ټولو مهم هدف دی او هغه دښمن چې موږ نن ورسره مخامخ یو تر هغه دښمن درې برابره ستر دی چې له 2009 تر 2014 کال ورسره جنګېدو. اتمر ویلي زموږ امنیتي ځواکونه زیاتو تجهیزاتو، وسلو او امکاناتو ته اړتیا لري او موږ د دې اړتیا د بشپړولو لپاره له امریکا او خپل مهم ستراتیژیک شریک هند څخه مرسته غواړو. خو د خبرو جزئیات به له عمومي بحثونو لري ساتو. ښاغلی اتمر ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د 15 کال مخکې په پرتله ډیر خراب شوی دی. د اتمر په وینا په افغانستان کې اوس د یوې منځوي ډلې یا خال تروریستي حملو خبره نه ده، بلکې یو خشونتګر مثلث فعالیت کوي چې له تشدد، جرمي اقتصاد او له تروریستي ډلو د حکومتونو ملاتړ جوړ کړی دی. د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د ولسمشر د سلاکار په وینا د تشدد دا درې اړخونه د افغانستان حکومت ته خنډ جوړوي. دا هیواد د نړیوالو تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدل کړی او د مخدرو موادو د قاچاق پیسو د تروریزم د تمویل سرچینې پراخې کړې دي. حنیف اتمر ویلي هغو طالبانو چې پاکستان یې ملاتړ کوي، لشکر طیبه، جیش محمد او د ختیځ ترکستان ډلې ته چې هند او چین ته یې ګواښ پیښ کړی ځای ورکړی دی. له دې امله د اتمر په باور د چین او روسیې دا طرحه چې د داعش پر ضد له طالبانو کار واخیستل سي ناکامه ده. حنیف اتمر په داسې حال کې دا څرګندونې کړي چې د چین حکومت څو ورځې مخکې له طالبانو یو پلاوي ته د ورتګ بلنه ورکړه او له قطره د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی چین ته ولاړ. روسیه هم په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو خبرې کوي چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ته یې اندېښنې پیدا کړي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان حکومت وایي چې د پاکستان سره د اړیکو ښه کېدل د پاکستان په مثبتو اقداماتو پورې اړه لري. د اجرایه ریاست ویان نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې اوسمهال د کابل او اسلام آباد اړیکې په ډېر کړکېچن حالت کې دي. د چارو څېړونکي هم وایي چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو او افغان حکومت باور له منځه تللی، خو د اړیکو د بیا ښه کېدو لپاره پاکستان ته ښایي چې د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. یوسف خان زدران په دې اړه د راپور برابر کړی.
په داس حال کې چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي، خو افغان حکومت یې د ښه کېدو هیله لري. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې یاد وضعیت د دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو په ګټه نه دی. د اجرایه رئیس ویان مجیب رحمان رحیمی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د پولو تړل په کډوالو د فشارونو زیاتول او د تروریزم څخه د بهرني سیاست په توګه استفاده د هیڅ هیواد په ګټه نه ده.
موږ له پاکستان څخه تل غوښتي چې د تروریزم څخه ملاتړ پای ته ورسوي، ولې له بده مرغه موږ دې غوښتنو ته کله هم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی او زموږ اړیکې په ښه وضعیت کې نه دي. خو دا د پاکستان د حکومت پر مثبتو اقداماتو پورې اړه لري تر څو وکولای سو ستونزې حل کړو.
ښاغلی رحیمی وایي افغان حکومت کله هم د ستونزو غوښتونکی نه دی، خو په ورته وخت کې ټینګار په دې دی چې په ګډو همکاریو سره باید د دواړو هیوادونو امنیتي ستونزو ته حل لارې پیدا او عملي اقدامات ترسره شي. کابل ډیر وخت په افغانستان کې د کېدونکو امنیتي پیښو په تړاو پاکستان تورن کړی، ویلي دي چې د افغان حکومت وسلوالې مخالفې ډلې په هغه هیواد کې مرکزونه لري. له دې وړاندې د پاکستان لخوا هم پر افغانستان ورته تورونه لګېدلي او دا هغه څه دي چې له امله یې له نږدې شلو ورځو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ټول ځمکنۍ لارې تړل شوې دي. په ورته وخت کې د چهارشنبې په ورځ یوې حکومتي سرچینې د نوم نه یادولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د سرحدي سرغړونو او نورو کړنو په اړه افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم خپل شکایت لیک لیږلی دی. خو پوښتنه دا ده چې د ترنګلو دغو اړیکو د بیا عادي کېدلو لپاره کابل له اسلام آباد څخه د کومو مثبتو اقداماتو غوښتونکی دی. د چارو څېړونکی عبدالرؤف جرأت وایي پاکستان ته ښایي چې د څلور اړخیزه غونډو په پریکړو اقدام وکړي او د ښه او بد تروریست توپیر له منځه یوسي.
افغانستان او پاکستان او دوا غونډي هیوادونه دي او دوی ته لازم هم دا چې یو بل ته د همکاري لاس ورکړي. لکه خبره بده کده چې پاکستان په صداقت باندې افغانان ټول شکل لري په دې چې دوی اوس عمل د افغانستان له دښمنانو سره مرسته کوي. یو بل ته پاکستان ته نیول کیږي ځکه پاکستان په تعهداتو باندې هیڅ حمل نه کړی چې په سلو راخیزو غونډو کې وکړ. افغان حکومت هم دا کار دي چې په لوی کې له پاکستان سره دښمني فکر نه کوم چې موږ نتیجې ته ورسی.
ښاغلی جرأت وایي وروسته له دې چې اسلام آباد د افغان سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د څلور اړخیزه غونډې پریکړې عملي نه کړې، د ملي وحدت حکومت باور په هغو هیواد خورا کم شو. له دې سره د ملي وحدت حکومت مشرانو د تیرو دوه کلونو رئیس پاکستان ته د بیا بیا بلنو سره سره تک ته زړه نه دی ښه کړی او ټینګار یې په دې دی چې هغه هیواد باید د افغانستان پر وړاندې له دوه ګوني سیاسته لاس واخلي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د اجرایه ریاست ویان وی د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د کړکیچ له منځه وړل د پاکستان په مثبتو اقداماتو پورې اړه لري. افغان حکومت څه کولای شي چې پاکستان په افغانستان کې د مثبت رول لوبولو ته وهڅوي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستیال مشر عبدالسبحان مصباح سره د مرکې په پیل کې وکړه.
پاکستان چې کله رامنځته شوی ده له هغه نه را په دې خوا له افغانستان سره یې اړیکې سمې نولې. دا ستونزې له هغه وخته چې پاکستان په رسمیت وپېژندل شو رامنځته شولې. ولې د تعصب ځای دا ده چې د پاکستان حکومت نه یوازې د خپل قوانین چې زه یقین لرم چې د خپل په قوانینو کې هم د نورو پر وړاندې تجاوز نه مني، د افغانستان قوانین او تر څنګه تر ټولو مهمه د ملل متحد منشور چې دوی په خپله منله ده او تر څنګ نور کوم کنوانسیونونه چې دي یا هر نوع اسناد چې دي چې په ټولو کې د هیوادونو لپاره د احترام مسأله په نظر کې نیول شوې ده او د نه مداخلې د اصل د مراتبولو مکلفیت لري. دا یې ډېر نقص کړي دي خصوصا په دغه 415 کالي رابطې خوانه دا موضوع په متواتره توګه نقص کیږي.
بله مسباسب او بخی دا خو تقریبا همغه څه دي چې د افغانستان حکومتونو په خوا هم ویلي دي. اوس خبره دا ده چې دا حالت آیا بدلیدای شي؟
ګوره پاکستان د تروریزم مراکز لري، دوی مستقیمه توګه تمویلوي. د دې ستونزې د حل لپاره دا یوازې د افغانستان مکلفیت نه ده بلکې د نړۍ مکلفیت ده. هغه هیوادونه چې په تیرو څه د باندې یوه نیمه لسیزه کې د تروریزم په دې شومې پدیدې پر وړاندې مبارزه کوي، دا د هغوی مکلفیت ده. یعنی افغانستان ته خو لازمه ده چې دوی باید ډېر مخکې ملل متحد سازمان ته شکایت کړی و په مستقیمه توګه، ولی اوس هم دا یو ښه اقدام ده چې شوی ده. اوس د نړۍ دا مکلفیت ده تر څو
نړیواله پدیدې
په مقابل کې مبارزه
وکړي. بله مس باسر، خبره دا ده چې پاکستان هم نړیوال متحدین لري، په لویدیز کې متحدان لري. د سند چې د افغانستان د حکومت د شکایت په صورت کې ټوله نړۍ د پاکستان پر وړاندې دریږي. تاسو حقوقي بحث کوئ، د همدې نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې د افغانستان حکومت له کومو وسایلو کار اخیستای شي؟
د ملل متحد په منشور کې اصل دا ده چې یو هیواد د بل هیواد په کورنۍ چارو کې مداخله نه کوي او همدارنګه د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ته احترام کوي. افغانستان حکومت ډېر زیات اسناد لري، ډېر زیات شواهد لري، تر څنګ یې په خپل پاکستان حکومت دا منلې ده چې تروریستي مرکزونه د دوی په هیواد کې شتون لري، او تر څنګ یې دوی د دې لپاره چې هند پاکستان ته یو ګواښ ده داسې څرګندونې کړي دي چې ګویا موږ د دې لپاره هم ځینې فعالیتونه لرو. د دوی له خوا نه شوې ده. نو اسناد شته، اسناد د افغانستان حکومت ته لازمه ده چې دا اسناد د ملل متحد په سطح باندې مطرح کړي او د دې پر اساس باندې لازمه اقدامات، لازمه قیودات وضع شي په باندې.
بله.
یعنی فشارونه راشي په پاکستان ته حکومت باندې په حقوقي لحاظ باندې دا صریح نقص ده د منشور د ملل متحد او د نورو کنوانسیونونو چې د بشر د حقوقو کنوانسیون ده او د مهاجرینو کنوانسیون ده چې په وروستیو کې دوی په صریحه توګه نقصوي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال مشر عبدالسبحان مصباح له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپل راتلونکي غونډه د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې کړې ده. د امنیت شورا غړي به سبا پر هغه راپور خبرې وکړي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د وضعیت په اړه برابر کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماماتو به هم د سبا ورځې په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زئی په راپور کې واورئ.
په رپورټ کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت له جدي اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ و. د افغانستان ولسمشر او د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د خپلو کاري اړیکو د ښه کولو هڅې جاري ساتلې وې. ګڼ شمېر حکومتي چوکۍ تشې دي. د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ځانګړې ادارې د اصلاحاتو او د ټاکنو د ترسره کېدو د شرایطو د برابرولو هڅې کوي. په رپورټ کې راغلي چې له ګلبدین حکمتیار سره د سولې موافقه بریالۍ سوې، خو له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د حکومت هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په رپورټ کې راغلي چې د حکومتي ځواکونو او د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ نښتې اوج ته رسېدلې دي، او په 2018 میلادي کال کې وضعیت هماغسې خراب پاتې شوی دی. د رپورټ په حواله په افغانستان کې پر ملکي اهدافو د خونړیو حملو له امله د ملکي تلفاتو شمیر په ځانګړي ډول د ماشومانو د تلفاتو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ وایي له دې امله په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې نږدې 1.5 زره ملکي افغانان زخمیان شوي او وژل شوي، چې د 2015 میلادي کال په پرتله د ملکي تلفاتو 3% زیاتوالی څرګندوي. د ملګرو ملتونو په دغه رپورټ کې د افغانستان د سیمه ییز موقف په اړه ویل شوي چې په وروستیو دریو میاشتو کې له اسلام آباد سره د کابل روابط لا کمزوري شوي دي. د بیلګې په ډول د جنوري په 10 په کندهار کې تر انتحاري حملې وروسته د افغانستان د ولسمشر د سلاکار محمد حنیف اتمر په ګډون یو شمېر لوړ رتبه چارواکو په زغرده وویل چې حمله بهرنیو کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رپورټ د نومبر له لومړۍ نیټې د جنوري تر 1.3 نیټې ځینې مهمو سیمه ییزو او نړیوالو غونډو ته اشاره کوي چې په هغه کې د افغانستان په اړه د بروکسل کنفرانس او په امرتسر کې د آسیایي هیوادونو غونډه چې د افغانستان په اړه خبرې پکې وشوې یادې شوې دي. د یونامه په رپورټ کې د افغانستان په اړه داسې نړیوالې غونډې مهم بلل شوي، خو وایي چې د ملکي خلکو ناوړه بشري وضعیت په دې هیواد کې روان بحران ژور کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په داسې حال کې خپله غونډه د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې کوي چې د افغانستان حکومت د دغه هیواد په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان د راکټي حملو او د افغانستان پر هوایي حریم د پاکستان د مکرر تیری له امله امنیت شورا ته شکایت کړی دی. د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي چې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان لاسوهنو او څرګندو تیریو د افغانستان حکومت پتن کړی دی. خو د ملګرو ملتونو د سازمان په خبرتیا کې دا نه دی ویل شوی چې د امنیت شورا غړي به سبا په خپل ځانګړې غونډه کې د افغانستان په اړه په بحث کې له پاکستان د افغانستان د حکومت پر شکایت خبرې وکړي کنه.
خبری مجله اوري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د میرمنو په وړاندې د تشدد او جرمونو ګراف د تیر کال په پرتله بخې لوړ شوی دی. د دې ادارې ویان جمشید رسولي ازادۍ راډیو ته وویل د ښځو په وړاندې د تشدد د څیړنې څارنوالۍ تر دې دمه د ښځو په وړاندې د تشدد ټولې قضیې څیړلې او زیات شمېرې محکمې ته راجع کړي دي. اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغانستان لوی سرنولي وای دوی د روان 1415 لمریز کال لپاره تر دې دمه د میرمنو په وړاندې د توتريخوالي ل 1500 څخه ډیرو قضیو تر رسیدنه کړی ده. د دې ادارې وایان جمشید رسولي د پنځشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د تیر کال په پرتله روان کال د میرمنو په وړاندې د توتريخوالي په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. خاغلی رسولي همدار از وویل په 1500 قضیو کې ل 1400 زیاتې خزي زیانمنې شوې دي.
کومې قضیې چې تاسو حضور ته وړاندې شوې او په سرنولي کې سبسوې دي؟ هغه قضیې دي چې څېړنې بشپړې او محکمې ته سپارل شوي دي. په دې برخه کې موږ شرعي محکمې لرو او کومې 1502 چې بشپړې او څارنوالۍ کې ثبت شوي دي په اساسي ډول ورته رسیدنه استوې ده.
ښاغلی رسولي وایي دا اداره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته د رسیدو په برخه کې ژمنه ده او د څېړل شویو دوسیو ډېری عاملین یې د قانون منګولو ته سپارلې دي. وهل ټکول په کم عمرۍ کې ودونه له بېلابېلو حقونو څخه محرومیت جنسي تیری او په کاري چاپېریال کی تبیز او زورونه هغه سدي چې په افغانستان کې لا هم یو شمیر مرمنې ورسره مخ دي. د افغانستان لوی سرنولي په داسې حال کې د خوځو پر وړاندې د توتريخوالي د زیاتېدو په اړه سرګندونه کوي چې په یوې تازه پیخه کې د خوځو په نړیواله ورځ د بامیانو په ولایت کې یو انجلۍ خپل ځان زندې کړې ده. په دې سربېره یو شمیر مرمنې او نجونې په بیلابېلو تورونو د وسلوالو طالبانو لخوا سنگسر شوې دي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوه ورځې وړاندې د دې ولایت په وردوج ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو مرمن له یو هلک سره د نام مشروع اړیکو په تور په عام محضر کې سنگسار کړه. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو خپلوا کمیسیون هم د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده. ویل چې په روان 1415 لمریز کال کې 234 میرمنې په وحشیانه ډول وژل شوې دي. د دغه کمیسیون یوې کمیشنرې سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته وویل زیاتره ښځې د خپلو میړونو د بدګمانۍ له امله وژل شوې دي.
له ټولو نه زړه بوګنوونکی د 234 میرمنو قتل دی چې په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوي، چې ډېری ناموسي وژنې دي. کله چې بدګماني پیدا شي د میرمنو په وړاندې په وړه مسله هم بې باوري رامنځته کیږي. حتی د ټلیفون یو پیغام هم بدګماني پیدا کړي او له امله یې د ښځې سر پرې شوی دی.
د غلی سوبرنګ په خبره د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښې د کورنۍ لخوا ترسره کیږي. غلی سوبرنګ وایي د تاوتریخوالي په سلو کې 78 د میړونو لخوا او پاتې نوري د ورونو، پلرونو، ترونو او نورو خپلوانو په وسیله رامنځته شوې.
لدې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. قدرمنو اوریدونکو، د دې بل نیم ساعته خبرې مجله پیل شوه چې فرشته نگاه به پکې ستاسو قربانه وي.
تشکر احمد تکل، خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. ششونیم شام به وقت کابل است. حکومت افغانستان تحقیقات در مورد حمله روز گذشته بر شفاخانه سردار محمد داود خان را آغاز کرده است. مشاور امنیت ملی افغانستان از همکاری نزدیک میان طالبان و داعش خبر داده. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از آن امید مرزبان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش دو زیارتگاه را در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان آتش زده است. لوی سارنولی افغانستان میگوید گراف جرایم خشونت علیه زنان نسبت به یک سال قبل افزایش یافته و رسانه های امریکایی گزارش دادند که چند صد سرباز بحری این کشور با وسایل نظامی سنگین به سوریه فرستاده شدند. تفصیل خبرها. در مورد تلفات حمله دیروز بر شفاخانه سردار محمد داود خان هنوز هم آمار دقیق در دست نیست. سلیم رسولی رئیس شفاخانه های کابل میگوید تلفات حمله دیروز بر شفاخانه سردار محمد داود خان به 49 تن افزایش یافته است. اما باز محمد شیرزاد مسئول هماهنگی ملی امرجنسی وزارت صحت عامه افغانستان برای رادیو آزادی گفت شمار کشته شده ها و زخمی هایی که در شفاخانه های ملکی در کابل راجستر شدند نشان دهنده این رقم نیست.
ارقامی که پیش ما موجود است، ما مطمئن هستیم که تمام لیست و ارقام زخمی و شهید هم اگه پیش ما موجود است، این ارقام ما شریک نساختیم.
پیش از این وزارت صحت عامه تعداد کشته شده های این رویداد را بیش از 30 تن و زخمی ها را نزدیک به 80 نفر خوانده بود. از سوی هم دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع تعداد کشته شده های این حمله را 31 تن و زخمی شده ها را 53 تن گفته است. همزمان با این کمیته برای بررسی حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل تشکیل شده است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که هلال الدین هلال معاون استخبارات استراتژیک وزارت دفاع ریاست این کمیته را به عهده دارد. مسئولیت حمله دیروز بر شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل را گروه داعش به دوش گرفته است. گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش دو زیارتگاه را در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان آتش زده است. عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت قماندانی امنیه جوزجان برای رادیو آزادی گفت این زیارتگاه ها در روستاهای صوفی دوست محمد و بی بی مریم آتش زده شدند.
در ولسوالی های درزاب خوشتیپه ما یک گروپ کوچکی به نام داعش تقریبا میتفاز به این طرف حالیت میکنند. بزر و راپرهایی که از کماندنی هم یک ولسوالی درزاب از سایر رونهای دیگه که در اون محل حالیت دارند راپر برای ما رسید که یا دو زیارتی که یا وجود داشتند یا موجود بودند همین دو زیارت یا پاتش کشند.
آمر امنیت قماندانی امنیه جوزجان افزود که روستاهای صوفی دوست محمد و بی مریم در مناطق دوردست این ولایت موقعیت دارند و کنترل هر دو روستا در دست داعش و طالبان است. جنگجویان گروه داعش در کل مخالف موجودیت زیارتگاه ها هستند. آنها در سوریه و عراق نیز شماری از زیارتگاه ها و مقبره های تاریخی و معروف را ویران کردند. لوی سارنولی افغانستان میگوید گراف جرایم خشونت علیه زنان نسبت به یک سال قبل افزایش یافته است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت سارنولی منع خشونت علیه زنان در سال جاری خورشیدی به بیش از 1500 قضیه خشونت علیه زنان رسیدگی کرده است.
در مقایسه با سال گذشته آنچه که بر اساس ما
آمار رسیده با وجود از اینکه هنوز ما در سال 1395 قرار داریم، گراف جرایم خشونت علیه زنان افزایش یافته یا یک اندازه بیشتر بوده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفته است که میزان خشونت علیه زنان در مقایسه با یک سال قبل نزدیک به 8% بلند رفته است. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که چند صد سرباز بحری این کشور با وسایل نظامی سنگین به سوریه فرستاده شدند. این سربازان برای بیرون راندن گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش از شهر رقه آماده می‌شوند. رقه یکی از مراکز اصلی گروه داعش است. همزمان با این خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که مقامات آمریکایی در نظر دارند تا به 1000 سرباز دیگر را در کویت جابجا کنند. در آستانه شدت گرفتن جنگ بر علیه داعش در سوریه، این سربازان نقش قوای احتیاطی را ایفا خواهند کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت اختلاف عمیق میان ترکیه و آلمان منافع مشترک دو کشور را زیر سایه قرار داده است. مرکل خواهان آمدن تغییر در این وضعیت شد. انگلا مرکل در سخنرانی به بوندستاگ یا ولسیجرگه آلمان گفت سخن اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تحمل کردنی نیست.
او
میگوید این همه خیلی ناراحت کننده است، زیرا مقایسه کردن سوسیالیسم ملی یا نازیسم اساسا همیشه به چیز مصیبت بار می انجامد، مخصوصا کم اهمیت شمردن جرایم ضد بشری سوسیالیسم ملی. این چیزی است که ما به هیچ وجه نمی پذیریم. اردوغان هفته گذشته گفته بود که برلین مانند نازی‌ها عمل می‌کند و این سخن را پس از آن گفت که چند شاروالی در آلمان اجازه تظاهرات را به آن عده آلمانی‌های ترک‌تبار نداد که در حمایت از یک همه‌پرسی در ترکیه می‌خواستند به جاده‌ها بیرون شوند. وزیر خارجه آلمان زیگمار گابریل از تهدید یک رقابت تسلیحاتی جدید که از ناآرامی‌های شرق اوکراین منشأ می‌گیرد به روسیه هشدار داده است. زیگمار گابریل امروز در مسکو پس از دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این سخن را گفت. او همچنان خواهان کاهش ذخایر اسلحه متعارف شد. وزیر خارجه آلمان همچنان گفت که او و همتای روسیه‌اش پذیرفته‌اند که نیاز به ادامه مذاکرات چهارجانبه برای حل بحران شرق اوکراین وجود دارد. در مذاکرات چهارجانبه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه حضور دارند.
۶:۳۶ شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. پدر که فرزند جوانش را در حمله روز گذشته شفاخانه سردار محمد داوود خان از دست داده از حکومت وحدت ملی میپرسد.
چطور یک مرکزی که در یک سیستم محافظتی بسیار زیاد قوی خدمت فعالیت میکنه و بسیار با سادگی یک چهار تا تروریست داخل میشه و دست به جنایت میزنه.
اما ریاست اجرایی افغانستان میگوید
تحقیقات جریان دارد و اجازه بدیم که بعد از تحقیق نهایی این حادثه نتایج اعلام شود.
از اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد همکاری نزدیک میان گروه طالبان و داعش نیز برایتان گزارش خواهیم داد. شورای امنیت سازمان ملل قرار است فردا در مورد افغانستان صحبت کند. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی از عکس العمل اداره استخبارات آمریکا در برابر افشاگری های اخیر ویکی لیکس برایتان میگوییم. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشته نگاست و همکارم تای روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. حکومت افغانستان میگوید سرگرم تحقیق و بررسی چگونگی وقوع حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان است. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجراییه امروز در یک نشست خبری در کابل گفت اکثر چنین عملات در گذشته ها در پاکستان طرح‌ریزی شدند. از سوی هم هیئت اداری مشران جرگه افغانستان میگوید به خاطر انجام این حمله با ماجمان از داخل همکاری صورت گرفته. نورالله شایان گزارش دارد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید که منتظر تکمیل شدن تحقیقات در پیوند به حمله بالای شفاخانه سردار محمد داوود خانند و پس از آن نتایج با مردم شریک خواهد شد. مجیب رحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی روز پنج شنبه در یک نشست خبری گفت که نقاط ضعف در جلوگیری از این حادثه شناسایی خواهد شد. آقای رحیمی میگوید هر چند قبل از وقت است که پاکستان را متهم به سازماندهی این حمله کرد، اما به گفته وی در گذشته سرنخ این گونه حملات در آن کشور بوده است.
تحقیقات جریان دارد و اجازه بدیم که بعد از تحقیق نهایی این حادثه نتایج اعلام شود. در گذشته ها تمام یا اکثریت قاطعی عملیات هایی که اینچنین صورت گرفته سرنخش در پاکستان پیدا شده.
بر اساس برخی گزارش های رسانه های بین المللی در این حمله 49 تن کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند. اما اسماعیل کاویسی مسئول مطبوعاتی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در این حمله بیش از 30 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. هفته پیش نیز طالبان مسلح بالای حوزه ششم امنیتی و پس از آن در نزدیکی حوزه دوازدهم بالای مراکز نیروهای امنیتی در شهر کابل حمله کردند که به گفته مسئولان امنیتی در نتیجه آن 22 کشته و 120 تن دیگر زخمی شدند. این بار نخست نیست که شفاخانه سردار محمد داوود خان هدف قرار می‌گیرد. پیش از این نیز در سال 1390 هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در آن 6 نفر از کارکنان شفاخانه کشته و 23 نفر دیگر زخمی شده بودند. از سوی هم هیئت اداری مشان جرگی افغانستان میگوید که از قبل برای مهاجمان زمینه سازی صورت گرفته و امکانات جنگی برایشان در داخل شفاخانه فراهم شده است. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشان جرگه بر رادیو آزادی گفت
700 دینار میزنیم در مقابل نیروی امنیتی ما. تجهیزات از کجا میشد؟ امکانات و این فراهم آوری، یعنی به معنی که از قبل اینا جواز داشته بود و این کسانی که داخل شفاخانه 400 بستر شدن، اینا در حقیقت از دروازه عمومی اینا داخل شفاخانه نشن.
برخی از کارشناسان امنیتی نیز بدین باورند که موجودیت ستون پنجم در نظام عامل این چنین رویدادهاست. زلمه وردک یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت
از سه کتگوری در داخل افغانستان تو واقعات به وجود نه. یکی مدیریت ناسالم، دو قانون ضعیف، سه مسئله روابط هستن. ببینید که تماتر کروزی نسیام انتظان دروازه در فرم دکترها را می پوشن.
آقای وردک خواستار مجازات کسانی است که در جلوگیری از این حمله غفلت وظیفه‌ای کردند. به گفته ایوی تا زمانی که افراد همکار با مخالفان مسلح دولت شناسایی و مجازات نشوند، دامنه این گونه حملات برچیده نخواهد شد.
شنیدید که ریاست اجرایی افغانستان میگوید تحقیقات در رابطه به حمله روز گذشته شهر کابل جریان دارد و نتایج آن با مردم شریک خواهد شد. در جمع کسانی که روز گذشته در حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان کشته شدند، یک دکتر هم بود که امروز به خاک سپرده شد. خانواده این دکتر از حکومت میخواهد تا مسئولین را که در این رویداد غفلت کردند مجازات شوند. همکارم نصرت پارسا در مراسم خاکسپاری دکتر بهروز بهنام در کابل شرکت کرده بود.
جسد دکتری را به خاک سپردند که روز چهارشنبه در حمله مهاجمان مسلح بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در شهر کابل کشته شد. دکتر بهروز بهنام حیدری 37 ساله پس از سالها تحصیل برای خدمت به مردم از پوهنتون کابل سند لیسانس به دست آورده بود و در کشورهای آمریکا و هند تا مقطع ماستری درس خواند. او چپن سفید برتن کرده بود تا مریضان و به خصوص زخمی ها را در شفاخانه سردار محمد داوود خان تداوی کند. اما عمر با این دکتر یاری نکرد تا برای مردم به خدمت ادامه دهد و سرانجام اینجا او را به خاک سپردند. یکی از عالمان دین هنگام به خاک سپاری دکتر بهروز بهنام حیدری گفت
این دشمنایی که به این وطن ما و شماست نه تنها دشمن اردوی ملی یا ای وطن هستن، بلکه از اماکن مقدس هم یا دشمنش هستن، بلکه رحم به دکتر ندارن، رحم به مسجد ندارن، رحم به اردوی ملی ندارن، رحم به یک مریض ندارن.
کشته شدن بهروز در خانواده وی گلیم غم برپا کرده است. از وی دو دختر و یک پسر بر جا مانده است. جلندرشاه بهنام حیدری پدر دکتر بهروز که خود یک مسئول نظامی است میگوید داخل شدن مهاجمان انتحاری بر شفاخانه سردار محمد داوود خان سوال برانگیز است.
بر کل مردم افغانستان سوال برانگیز است. و ما و شما و هر کس، چطور یک مرکزی که در یک سیستم محافظتی بسیار زیاد قوی و زیق خدمت فعالیت میکنه و غیر نظامی است، شفاخانه غیر نظامی است، در اونجا
بسیار با سادگی یک چهار تا تروریست داخل میشه و دست به جنایت میزنه.
خواست خانواده این قربانی حمله انتحاری و مردم این است تا مسئولینی که در رویداد شفاخانه سردار محمد داود خان غفلت کردند مجازات شود.
معمولا مردم به خاطر عیادت از زخمی ها و مریضان به شفاخانه میرن، اما مهاجمان انتحاری دیروز به خاطر کشتن مریضان و دکتران به شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل حمله کردند. در این رویداد شمار زیاد از مریضان و دکتران کشته شدند.
گزارش را از مراسم خاکسپاری دکتر بهروز بهنام، یکی از دکترانی که روز گذشته در حمله شفاخانه سردار محمد داود خان کشته شد، شنیدید. گروه طالبان مسئولیت این حمله را رد کردند، اما گروه داعش گفت که این حمله را انجام داده. در این حال محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری میگوید گروه داعش و طالبان در افغانستان مخالف همدیگر نبوده و با هم رابطه همدوستی دارند. به گفته آقای اتمر، کسانی که میگویند داعش دشمن طالب است و طالبان علیه داعش مبارزه خواهد کرد غلط فکر میکنند. آقای اتمر در مصاحبه با روزنامه تایمز آف ایندیا در مورد مشکلات موجود در افغانستان صحبت کرده. زرغون منگلو جزئیات بیشتر.
مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان میگوید این نظر که گویا داعش و طالبان مخالف همدیگرند غلط است. محمد حنیف اتمر می گوید هیچ داعشی از سوریه یا عراق به افغانستان نیامده است. داعش شکلگیری و جهش تحریک طالبان پاکستان و نهضت اسلامی ازبکستان به یک پدیده نو است. مردم همان مردمند، ولی نامگذاری های جدید صورت گرفته است. آنها شاید در ننگرهار با هم بجنگند، ولی علیه حکومت اشرف غنی در شمال شرق افغانستان با هم همکاری دارند. اتمر افزود جلسه چند هفته بعد با روسیه، هند، ایالات متحده و دیگر بازیگران حاوی استراتژی های جهانی و منطقوی برای برخورد با بی‌ثباتی روز افزون در افغانستان خواهد بود. آقای اتمر در پاسخ به این سوال که با در نظر داشت این که هند به افغانستان 4 هلیکوپتر جنگی داده است، چی چیز دیگر در لیست تقاضاهای حکومت افغانستان قرار دارد؟ گفت مهمترین هدف تقویت نیروهای امنیتی افغان است. ما میل و توان ما برای مبارزه را ثابت ساخته ایم. دشمنی را که با آن مواجه هستیم 3 برابر بزرگتر از دشمن است که در سال 2009 تا 2014 بر ضد آن می جنگیدیم. اتمر افزود در آن زمان ما از حمایت 150 هزار نیروی بین المللی نیز برخوردار بودیم. شمار آنها حال خیلی کم شده است. آنها به وسایل و منابع نیاز دارند و ما برای این کار از هند که مهمترین شریک استراتژیک ماست و از ایالات متحده و ناتو دعوت همکاری می کنیم. ولی جزئیات آن را از بحث‌های عمومی دور نگه می داریم. مشاور امنیت ملی افغانستان گفت وضعیت امنیتی در سال 2017 خیلی بدتر از آن چیست که در سالهای 2009 تا 2010 بود. مثلا به گفته وی حال در مورد به اصطلاح گروه‌های تنها و یا یک گروه منزوی شده تروریستی نیست. حال مسئله فعالیت یک مثلث خشن است که تندروی خشونتبار، اقتصاد جرمی و حمایت دولتی از تروریستان می باشد. به گفته آقای اتمر، این سه بعد خشونت با هم یک جا می خواهند حکومت را به چالش کشیده، آن را به محل امن برای تروریستان بین المللی مبدل ساخته، اقتصاد جرمی مخصوصا مواد مخدر و استفاده از عایدات آن برای تمویل تروریسم را گسترش بخشند. اتمر افزود طالبان حمایت شده از سوی پاکستان حال خود به گروه های مانند لشکر طیبه و جیش محمد که هند را تهدید می کنند و به جنبش ترکستان شرقی که چین را تهدید می کند پناه دادند. آقای اتمر افزود به همین سبب پروژه مصالحه که حال روسیه و چین در مورد آن صحبت می کنند نمی تواند به شکل صورت گیرد که مسکو و بیجنگ خواهان آنند، یعنی استفاده طالبان علیه داعش. این بیانات مشاور امنیت ملی افغانستان در حال ایراد شده است که چین چند روز پیش شماره از نمایندگان طالبان را به آن کشور برای گفتگو دعوت کرده بود و روسیه هم در این اواخر از داشتن تماس با طالبان افغان سخن گفته است که این مسئله نگرانی های را نزد مقامات افغان و متحدین بین المللی آنها ایجاد کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای امنیت سازمان ملل فردا در مورد افغانستان صحبت می کند. قرار است اعضای شورای امنیت سازمان ملل در جلسه ایشان در مورد گزارش صحبت کنند که نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان آن را تهیه کرده. تادامیچی یاماموتو به تاریخ 3 مارچ گزارش در مورد افغانستان را به شورای امنیت این سازمان پیشکش کرده بود. باز هم همکارم زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
ملل متحد در این گزارش 3 ماهه به وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان و پیشرفت‌های منطقوی و جهانی در مورد افغانستان نگریسته است. در گزارش آمده است که حکومت افغانستان در 3 ماه گذشته با مشکلات جدی اقتصادی و امنیتی مواجه بوده است. رئیس جمهور غنی و رئیس اجرای عبدالله عبدالله به تلاش‌هایشان برای بهبود تماس‌های کاری ادامه دادند. به نوشته گزارش ملل متحد، شمار زیادی از کرسی‌های حکومتی خالی‌اند. ادارات خاص اصلاحات انتخاباتی برای فراهم کردن فرصت انتخابات تلاش دارند. مذاکرات صلح حکومت با گلبدین حکمتیار موفق شد، ولی در مذاکره با طالبان به نتیجه دست یافتن نشده است. درگیری‌های مسلحانه میان حکومت افغانستان و نیروهای مسلح مخالف آن به اوجش رسیده است و این وضعیت در سال 2017 هم به همان منوال ادامه یافته است. از سر حملات خونین مخالفین، شمار تلفات غیر نظامی مخصوصا اطفال افزایش قابل توجه داشته است. این گزارش ملل متحد در مورد افغانستان می گوید وضعیت بشری در افغانستان در حال بدتر شدن است. ملل متحد گفته است در سال 2016 11,500 فرد ملکی کشته و زخمی شدند که این رقم نسبت به سال 2015 3% بیشتر است. اقتصاد این کشور هم ضعیف شده است و سرمایه گذاری ها در افغانستان هم کاهش یافته است. این گزارش ملل متحد در مورد موقف منطقوی افغانستان هم نوشته و گفته است روابط میان کابل و اسلام آباد در 3 ماه گذشته سرد تر شده است. به طور مثال محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری و شمار دیگری از مقامات افغان بعد از حملات خونین قندهار در ماه جنوری با صراحت گفتند این حمله را حلقات خارجی انجام دادند. شورای امنیت ملل متحد در حال جلسه فردایش را به بحث در مورد افغانستان اختصاص داده است که حکومت این کشور در این اواخر شکایت نامه را در مورد حملات اخیر راکتی پاکستان بر شرق افغانستان و تخطی از حریم فضایی این کشور توسط طیاره های پاکستانی به شورای امنیت ملل متحد ابراز کرد. یک مقام بلند رتبه حکومت افغانستان که به شرط افشا نشدن نامش صحبت می کرد بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان از مداخلات و تخطیهای پاکستان به تنگ آمده است. این معلوم نیست که آیا شورای امنیت ملل متحد فردا در مورد شکایت افغانستان هم صحبت می کند یا نه.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:52 دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. رئیس امور زنان ولایت بدخشان در مورد محکمه سرایی زنان در این ولایت ابراز نگرانی می کند. زیفنون اسام ناطق به روز پنجشنبه در این مورد پس از آن ابراز نگرانی کرد که یک زن در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان سنگسار شد. طالبان مسلح به تازگی این زن را به اتهام داشتن روابط نامشروع با یک پسر سنگسار کرده و این پسر را دره زدند. ستار فروغ با خانم اسام ناطق از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی در مورد این رویداد پرسیده است.
در یکی از ولسوالی ما به نام وردوج، یکی از ولسوالی است که در چند سال طرف در دسترسی دولت نیست. در اونجا یک خانمی سنگسار شده از طرف طالبان و مرد توسط شلاق تنگی میشه و خانم سنگسار، ولی خانم در اثر سنگسار کشته میشه.
گفته می شود که پیش از این یک زن در ولسوالی یمگان ولایت بدخشان از سوی طالبان کشته شده بود. زنان بیشتر در کدام ولسوالی ها و مناطق ولایت بدخشان با تهدید محاکمه صحرایی و یا کشتار از سوی شورشیان مسلح روبرو هستند؟
یک از این ولسوالی واردش است که دو قتل صورت گرفته و ولسوالی که به تعدید مواجه هستند، ولسوالی قرانمنجان است، یمگان است و یک چند ولسوالی است اینجا که خطرات بیشتر است.
دسترسی زنان به عدالت رسمی در بدخشان چگونه هست؟
در خود مرکز و چند ولسوالی که یک مقدار سطح آگاهی بلند است و در اونجا به قوانین و حقوق زن و مرد در اونجا کارهای صورت گرفته است، قانون تطبیق میشه. در مرکز در اکثر ولسوالی ریاضی هنوز ما مشکلات تطبیقی قانون در اینجا آشکار است.
در مورد محاکمه صحرایی زنان در ولایت بدخشان و عدم دسترسی بیشترشان به عدالت رسمی در این ولایت تا چی اندازه نگران هستین؟
ما خان عدالت رسمی هستیم و ما تایید نمیکنیم محاکمات صحرایی را. مشکلات در سطح کل در هر کشور وجود داره و در ولایات که اونا نامیه وجود داره و ولسوالیه که بیشتر نامیه است و این مسائل وجود داشته و یک نگرانی بسیار کلان در سوالش کلان برای خانم ها هستن.
خانم زفنون حسام ناطق، جدا از محاکمه صحرایی زنان در بدخشان و خطر هدف قرار گرفتن آنها از سوی شورشیان مسلح در بدخشان، خشونت های خانوادگی در برابر زنان در بدخشان در کدام سطح است؟
نظر به سال گذشته افزایش دیدنش در خشونتات و قضایی که راستن به ریاست مراجعه کردن 67 قضیه از این مربوط میشه به عرایزی مستقیم که به ریاست میزن آمده. متاسفانه این سال قتله های واقع شده که البته بسیار نگرانی ها بار آورده.
در مجموع چند قتل امسال قتل زنان صورت گرفته در ولایت بدخشان؟
در مجموع اگر قتل به خاطر دزدی یا خشونت بوده مجموعا 8 قتل داریم از خانم‌ها. بیشترین در جاهای سیاست تسلط دولت نیست و جایی که در اونجا به نحوی افرادی که مخالف دولت هستند مطرح کنند.
زیفنون اسام ناطق رئیس امور زنان ولایت بدخشان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اداره استخبارات مرکزی امریکا ویکی‌لیکس را متهم کرد که با افشاگری از آن سند محرم زندگی امریکایی ها را به خطر مواجه کرده. ویکی‌لیکس روز سه‌شنبه نزدیک به 9000 اسنادی را به نشر رساند که ادعا می‌کند از مرکز جاسوسی سایبری اداره استخبارات مرکزی آمریکا به دست آورده. همکارم مقیم نایب فشرده گزارش اسوسییتد پرس را در این مورد پیشکش می‌کند.
در حالی که هیچ کسی شک و تردید ندارد که اداره CIA امریکا این کار را کرده باشد، ولی این اداره روز چهارشنبه تایید نکرد که چنین اسناد افشا شده مربوط به آنهاست. اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA درباره اینکه آیا آنها کدام تحقیقاتی را در مورد چگونگی نشر این اسناد در اینترنت برا انداخته و یا نه چیزی نگفته است. اداره استخبارات مرکزی امریکا همچنان نگفته که آیا این اداره شک دارد که کسی از داخل CIA به طور مخفیانه اسناد را در اختیار ویکی‌لیکس قرار داده باشد و یا اینکه خود این اداره قربانی اکرها شده است. ایتر فریتز آرنیاک سخنگوی اداره CIA امریکا بدون تایید ارگونه سند افشا شده هشدار داده گفت مردم امریکا باید نسبت به هر گونه افشاگری ویکی‌لیکس عمیقا احساس خطر کنند، چرا که به گفته وی چنین افشاگری ها برای آسیب رساندن به نهادهای استخباراتی ایالات متحده طرح‌ریزی شده تا از توان این نهادها برای حفاظت از مردم امریکا در برابر تروریست ها و دشمنان بکاهد. CIA افزود چنین افشاگری ها نه تنها به نیروها و عملیات جاسوسی آسیب می رساند، بلکه دشمنان امریکا به اطلاعات و ابزار دست می یابند که با استفاده از آن به این اداره آسیب می رساند. در این حال قصر سفید هم پیام مشابه را به نشر رسانده است. شان اسپایسر سخنگوی قصر سفید گفت با مسابقه یک حکومت این پالیسی ما از تا صحت و دقت هر گونه افشاگری و حق را تایید نکنیم. خارج از حلقات سیاسی، ارزیابی خسارات به عملیات استخباراتی ایالات متحده هنوز تحت بررسی است، زیرا این موضوع زنگ خطر را به صدا در آورده است. ویکیلیکس با نشر 250,000 سند وزارت خارجه هم با سیستم دیپلماسی امریکا و هم با افشای دیتابیس کمپیوتر عساکر امریکایی در افغانستان و عراق به این قوا صدمه وارد می کند. ویکیلیکس روز سه شنبه هزاران سند محرم را منتشر کرد که مدعی است حاوی جزئیات سافت‌ویرهایی می باشد که CIA به طور گسترده برای هک کردن کمپیوترها استفاده کرده است.
از پیام های شما، محمد از غزنی نوشته تحقیقات در مورد عملی روز گذشته بیفایده است. حکومت در مورد عملاتی که در گذشته رخ داده نیست تحقیقات کرده بود. حسینی از تخار نوشته نتیجه تحقیقات عمله فایده ندارد، باید جلو عملات گرفته شوند. بسیر هیلمن از کابل نوشته عملی روز گذشته کار استخبارات خارجی است. استاد گلمیران عثمانخیل از بغلان نوشته عملات اخیر کابل با عملات پاکستان رابطه مستقیم دارد، پاکستان در حقیقت انتقام گرفته است. عبدالحنان از خوست نوشته اجیران پاکستانی یک بار دیگر دست به جنایت زدند. تشکر که رادیو آزادی رو میشنوید و تشکر که به رادیو آزادی پیام میفرستید. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی ما. فرشتن نگاه هستم و تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.